په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې ګڼ راپورونه راغونډ شوي. د خبرونه په دویمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبريږي. د پنځشنبه ورځ ده، د سلواغیا دلوي 19 د فبروري میاشتې 8. په پیل کې خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وی په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمنی به همداسې کنګل پاتې وي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن ویلي، د افغانستان د بشري ناورین او له کبله د رامنځته شوي ګواښ له کبله د ده د 2022 میلادي کال فرمان په 2024 میلادي کال کې هم د اجرا وړ دی. بایدن د 2022 میلادي کال د فبروري پر 11 د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړی و چې د شتمنۍ کنګل کېدل هم یوه برخه وه. تفصیل وروسته. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یوې ډلې او نورو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته په یوه پرانیستې لیک کې د دوحې په غونډه کې د ښځو حقونو ته پر لومړیتوب ورکولو ټینګار کړی او ویلي دی چې د دې غونډې په باسونو کې باید د ښځو استازي حضور ولري. ټاکل شوی پر افغانستان د ملګرو ملتونو په کوربهتوب دا غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 په قطر کې وسی. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی په هرات کې لورستي زلزلې څلور میاشتې وروسته هم د بشري چارو همکار ادارې تر ټولو د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکه یا په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې لا هم د غوښتل سوي بودیجې 144 میلیونه او 15000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې له خلکو سره د دوی د ستونزو په دایمي حل کې مرسته وسی چې هغه د دوی د کورونو، کلیو او معیشت جوړول دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 1 یوې زورورې زلزلې او بیا نورو ټکانونو د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې له 2000 څخه زیات کسان مړه شول، 3000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړیدل او 48000 نور کورونه لږ او ډیر زیانمن شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خپل سرتیرو ته امر کړی چې په غزه تړانګه کې رفح ښار ته د ننوتلو لپاره ځانونه چمتو کړي. تب د اصل کې دا چې ټاکل شوی و نن پنځشنبه له حماس توندلاري ډلې سره د اوربان د پرټینګشت د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو بل پړاو پیل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د اسرائیلي ځواکونو لخوا پر رفح ښار د پوځي عملیاتو پر متمرکز کولو اندیښنه شولې وه. د اردن شاهي ماڼۍ وایي چې د هغې هیواد پاچا ملک عبدالله نن لویدیځو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته هم ځي چې له ولسمشر جو بایدن سره په غزې تړانګه کې د جګړې د ختمولو لپاره وګوري. د اردن پاچا ملک عبدالله لومړی فرانسې او جرمني ته ځي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کانګرس له وتلیو غړو، سیاستوالو او دولتي چارواکو سره خبرې کوي. د اردن د شاهي ماڼۍ په اعلامیه کې له ولسمشر بایدن سره د ملک عبدالله د کتنې نیټه مشخصه سوې نه ده. د اوکراین چارواکي وایي چې د روسیې لخوا د 1200 توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له ډلې 11 الوتکې نسکورې کړي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو اعلان وکړ چې دغه الوتکې نن سهار په څلور سیمو میکولایف، اودیسا، وینیتسیا او دنیپرو پتروفسکي نسکوري کړې دي. محلي چارواکو دغه راز ویلي چې د الوتکې نسکورېدل د ځینو بنسټونو د خرابېدو سبب سوي دي. د وینیتسیا یو چارواکي سرګي بوزوف ویلي چې د یوې روسي بي پیلوټ الوتکې ټوټې په یو اساسي بنسټ کې د اور لګېدو سبب سوي چې وروسته اور مهار سو. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي چې تر ټولو عصري مصنوعي اقلیمي سپوږمکۍ فضا ته وتوغوله. د ناسا په وینا دغه مصنوعي سپوږمکۍ نن د مځکې مدار ته واستول سوه چې د نړۍ د سمندرونو او چاپیریال هغه وضعیت مطالعه کړي چې مخکې هیڅکله نه و سوی. نن سهار سپیس ایکس د 948 میلیون ډالرو په ارزښت ماموریت کې د سولې یا پیس په نوم سپوږمکۍ فضا ته ولېږله. دغه سپوږمکۍ به تر 6.1 کیلومتره لوړې ارتفاع څخه لږ تر لږه درې کاله د مځکې د سمندرونو او فضا مطالعه کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دې پروژې د یو ساینس پو جرمی ویرډل له قوله ویلي چې دا مطالعات به له ساینس پوهانو سره د طوفانونو او د هوا د نورو سختو بدلونونو وړاندوینه ته وده ورکړي. خبرونه مو د ازادي راډیو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د امریکا ولسمشر ویلي چې په دغه هیواد کې به د افغانستان بانک کنګل سوي شتمني همداسې کنګل پاتې کیږي. د بشري حقونو څو ډلو په یوه پرانیستي لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د دوحې په غونډه کې افغان ښځو ته لومړیتوب ورکړي. د پښتو په نوم د موسیقي ټوټې د موسیقي نړیواله جایزه وګټله.
تابلا کی د پختو تال یو پیژندل شوی او د زنګری پام وړ تال دی.
په پاکستان کې د نننو یو ټاکونو په اړه هم وروستۍ حال در سره شریکو. په نورستان کې د څه باندې 250 له جملې شپېته معیاري ودانۍ لري.
شین اسمان لاندې مونږ درس وایو. باد او باران په وخت کې کتابونه او جامې مو لمدېږي.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه تبیا هم شرغلست ورزود راپورونه برخه ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک کنګل سوي شتمني به همداسې کنګل پاتې کیږي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ دوه وروسته امریکا د افغانستان څخه باندې 1.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. دا هم تفصیل.
د افغانستان بانک 9.5 میلیارد شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د متحده ایالاتو له لوري کنګل شوې همداسې کنګل پاتې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه 13 ورځ خپل ورکړل شوی فرمان تمدید کړی دی. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې چې 13 شپه خپره شوې د ښاغلي بایدن له قوله لیکلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له امله د ده د 2022 کال فرمان په 2024 کال کې هم د اجرا وړ دی. په اعلامیه کې د ښاغلي بایدن له قوله راغلي په افغانستان کې لوی بشري بحران او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته په کتو دا اضطراري حالت چې د 2022 کال د فبروري په 11 نیټه د 14:00 اجرایي فرمان کې درج شوی د 2024 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته هم د اجرا وړ دی. بایدن د 2022 کال د فبروري په 11 د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړ چې د شتمنۍ کنګل کېدلې هم یو برخه ده. خو بایدن ویلي د افغانستان د ځانګړو شتمنیو ساتل د دغو اضطراري حالاتو او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره ډیر مهم دي. د امریکا مالي تاسیسات د افغانستان بانک د شتمنۍ ساتي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د سپتمبر د 11 د ترهګریزو پیښو د قربانیانو د کورنیو په ګډون بیلابیل اړخونه د افغانستان بانک په دغو شتمنیو حقوقي دعوی لري او یې د دغه دعوی لپاره چمتووالی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا یوې محکمې د تیر کال په لومړیو کې پریکړه وکړه چې د سپتمبر د 11 د بریدونو قربانیان د افغانستان له مرکزي بانک څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو د ترلاسه کولو حق نه لري. نږدې یوه اونۍ وړاندې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په نوم غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالات باید د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ آزاد کړي.
ازادي رادیو ته ورجست. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو بنسټونو یوې ډلې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې ټینګار کړی چې د دوحې په غونډه کې باید د افغان ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکول سي. دا غونډه روانه میلادي میاشت په دوحه کې جوړیږي. سنا ککړه او نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په یو پرانیستي لیک کې ټینګار کړی چې د دوحې په غونډه کې باید د افغان ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړل شي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي یې د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر دغو بنسټونو لخوا په ایکس شبکه خپره شوې د ښځو په شتون په ټینګار سره راغلي. په نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو او د دوی منی لرونکي حضور له پامه غورځول شوی دی. په دغه لیک کې د بشري حقونو د څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان او اتو نورو نړیوالو سازمانونو د ښځو پر کار زده کړو په عامه ژوند کې د هغوی پر مشارکت او د جامو اغوستلو محدودیتونو ته په اشارې سره ویل شوي چې د دوحې غونډه د ملګرو ملتونو لپاره یو مهم فرصت برابروي چې بیا پر دې موضوع ټینګار وکړي چې د افغان ښځو د حقونو په موضوع مذاکراتو لپاره ځای نشته. په دې لیک کې له انټونیو ګوتریش څخه غوښتل شوي چې په دې غونډه کې یو ځل بیا په څرګند ډول غوښتنه وکړي چې ټول هغه بندیزونه چې د افغان ښځو حقونه نقصوي ژر تر ژره لرې شي، د بشري حقونو د ښځینه مدافعینو او د ښځو په نښه کول ودرول شي، او هغه کسان چې د ښځو د حقونو د دفاع په تور نیول شوي دي سمدستي خوشي شي او د ښځو د ملاتړ ودې لپاره بشپړ تضمین وشي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار ادارې د ښځو د څانګې مرستیالي دربار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې غونډه کې د افغان ښځو د پراخ نه ګډون په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وه چې په دوحه کې د افغان ښځو لپاره شپږ چوکۍ ځانګړې شوي دي خو څرګنده نه ده چې دا ښځې به څوک ټاکي. ټاکل شوې د دوهې غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب جوړه شي او پکې د بشري او ښځو د حقونو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم وټاکل شي. هغه څه چې طالباني مخالف دي، دا د ملګرو ملتونو په کوربهتوب دویمه غونډه ده چې د افغانستان په اړه په دوحه کې جوړیږي. د دغه سازمان لومړۍ غونډه د شاوخوا 15 هیوادونو د ځانګړو استازو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د 2023 کال د مې په لومړۍ او دوهمه نیټه د طالبانو د استازو له حضور پرته د تړلو دروازو تر شا جوړه شوې وه، چې افغان میرمنو ته د نه بلنې له امله پراخونی وګسره مخ شوه.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال وایي دوی به د هغو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې نیول سوي دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د دې کمیټې په غونډه کې زیاته کړه چې ډیموکراتان او جمهوري پال یو شان د طالبانو لخوا د امریکایي اتباعو غیر قانوني توقیف نه زغمي. دا هم تفصیل
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې په غونډه کې زیاته کړه چې ډیموکراتان او جمهوري غوښتونکي به په یو شان ډول د امریکایي اتباعو غیر قانوني نیول کېدل ونه زغمي. ښاغلي مکال له طالبانو وغوښتل چې د بلوم افغانستان د بنسټ ایښودونکي او د امریکا د متحده ایالاتونو یو تابع رایان کوربیټ چې له 2010 کال راهیسې یې له افغانستان سره همکاري کوله او اوس د طالبانو په بند کې دی، ژر تر ژره خوشي کړي.
رایانز فیملی از نات دی اونلی ون سفرینګ ثرو دیس هورفیک اورډیل. There are several Americans.
زه غواړم د رایان ملګرو او د هغه کورنۍ ته چې موږ ګوري ډاډ ورکړم چې موږ به تر هغه هر ورځ خپلې مبارزې ته دوام ورکړو څو چې موږ هغه کور ته نه وي راستون کړی. دا به طالبانو ته یو قوي پیغام ولېږدوي چې د امریکا جمهوري غوښتونکي او ډیموکراټان به د امریکایي وګړو غیر قانوني توقیف.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت دغه امریکایي تابع له خپل یوه جرمني همکار سره په شبرغان کې د عیسویت د ترویج په تور نیولی چې د ښاغلي کوربیټ کورنۍ او ملګرو دا تور رد کړی دی. خو د افغاني الاصل امریکایي اتباعو کورنۍ هم ادعا کوي چې د دوی د کورنۍ غړي د طالبانو په بند کې دي او دوی یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د پخواني رژیم د ملکي هوایي چلند د عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور تیمور شاه حبیبي د کورنۍ په وینا چې د 2023 کال د اګست په 10 د کابل له شیرپور سیمې څخه د اس اس ایچ له خصوصي مخابراتي دفتر څخه د خپلو 10 تنو ملګرو سره د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی. د هغه په وینا که څه هم د ښاغلي حبیبي ملګري خوشي شوي، خو د ورور د برخلیک په اړه یې لا هم معلومات نشته. هغه ازادي راډیو ته وویل
امریکایان هغه خپل اصلي اتباع د طالبانو څخه غواړي. دوه نفره هغو ته هغه افغانان چې د امریکا طبیعت لري مهم نه دي او نه په داسې شکل پسې ګرځي لکه هغه په خپلو اصلي امریکایانو پسې چې ګرځي. امید مو الله تعالی ته دی چې محمود شاه حبیبي به ژر تر ژره خپل کور ته راسي، خپل مور پلار سره به وویني، خپل د فامیل سره به یو ځای سي. حال دا چې نه دی پخوا په کوم نظامي بخش کې کار کړی دی نه پخوا په کوم نظامي بخش کې وو.
یو شمېر حقوقي کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بهرنیو اتباعو نیول قانوني مشروعیت نه لري او دا کار د نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. د حقوقي چارو کارپوه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو حکومت په نړۍ کې یوازینی حکومت دی چې نړیوال یې لا مشروع حکومت په توګه پیژني. طالبان هم د نړۍ سره په نړیوالو اړیکو کې د همدغې دریځ څخه برخورد کوي، یعنی حقوق نه مني. نړیوال منل سوي حقوقي نورمونه دوی ته د منلو ځکه نه دي چې وایي نړیوال موږ په رسمیت نه پیژني. په زندانونو کې د خارجي اتباعو ساتل دا کاملا د طالبانو خپل دریځ دی او د خپلو ګټو لپاره دی، خصوصا د امریکایانو سره.
د طالبان د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکایي اتباعو د خوشي کولو په اړه د مایکل مکال د تازه څرګندولو او د محمود شاه حبیبي د کورنۍ د دې او په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي.
د ایران د کورنۍ چارو وزیر له افغانستان سره پر پوله د دیوال جوړولو په اړه راپورونه رد کړل. شغلی واحدي تر دې مخکې ویلي وو چې له افغانستان او پاکستان سره د دغه هیواد پر پوله د سرحدونو د تړلو طرحه عملي کیږي. کارپوهان څه وایي؟
د ایران د کورنیو چارو وزیر افغانستان سره د خپلو پولو د تړل کېدو د ارزولو موضوع ته په اشاره سره ټینګار وکړ او وی ویل چې دا موضوع د تعقیب په حال کې ده. خو احمد وحیدی د چهارشنبې په ورځ د دولت پلاوي په غونډه کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال له افغانستان سره پر پوله د دیوال د جوړولو په اړه راپورونه رد کړل. وحیدی په یوه ویډیو کې چې د ایران ایرنا خبري اژانس پر خپله ایکس پاڼه خپره کړې، د افغانستان او ایران ترمنځ د پولې د دیوال د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل،
موضوع د دیوال اړوند نه ده، د پولی د بندولو پاره ده. د دې لپاره موږ پلان لرو او هغه به تعقیب شي.
نوموړي له افغانستان سره د پولی د تړلو د پلان په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو مخکې ویلي وو چې د دغه هیواد او افغانستان پر پوله د سرحدونو بندولو طرحه عملي کیږي او هغه سرحدي سیمې چې تشې سره مخ دي او ناوړه ګټه ځینې پورته کیږي، موږ ته د پولی د تړل کېدو په برخه کې لومړیتوب لري. په ورته وخت کې کارپوهان او په ایران کې پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي چې د ایرانی چارواکو له دې کار څخه موخه د ایران د امنیت تامین او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د ګواښونو مخنیوی دی. په ایران کې پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز مارج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د ایران چارواکو دا پریکړه چې غواړي دغه کرخه یا سرحدونه د درې وړو هیوادو په منځ کې لکه پاکستان، افغانستان او ایران دا یو کنټرول لاندې ونیسي، په هر ډول چې کېږي دلته ازغان تار ناسپي که کمرې ناسپي که خپلې تڼې زیاتوي، اما دا یو د دې لپاره چې خپل کورنۍ امنیت ته د تورستانو د تهدید له وجې نه وساتي، د قاچاق مخدره توکو مخه ونیسي، د غیر قانوني کډوالو تګ راتګ هم کنټرول لاندې ونیسي. دې لپاره یو پریکړه کړې ده. ما وایي چې زه دلته دیوار نه جوړوم.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالاحیان هم شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د ایران له اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې دننه هر ډول بدلون د ایران پر امنیت اغیز کولای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې وسوې چې په دغه هیواد کې د ناامنیو پیښو خلک بیرولي وو. په دغه هیواد کې د ټاکنو پر مهال انټرنیټي او ټلیفوني خدمات بند و. د پاکستان حکومت په امنیتي ملحوظاتو له افغانستان او ایران سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړی. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال احمد شاه اعظمي را سره دی. اعظمي صاحب، ټاکنې نن څنګه ترسره شوې؟
بله، عمومي ټاکنې نن سهار 8 بجې پیل شوې وې او د مازدیګر تر 15 بجو پورې دوام وکړ او دا وخت د رایو شمیرلو بهیر روان دی.
اعظمي صاحب، په پاکستان کې دا ټاکنې داسې وخت وسوې چې د ناامنیو په اړه په بیلابیلو ایالتونو کې اندېښنې وې. پر ټاکنو د دغو ناامنیو سیوری غوړېدلی و.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پخوا په څیر هغه سی ګڼه ګڼه نه و، لکه مخکې چې به انتخابات سوي ول او خلک به راوتلي ول رای به کارولې. د بیلابیلو سیمې داسې وې چې د انتخاباتو یو ورځ مخکې هم چاودنې پکې وسوې، لکه د بلوچستان قلعه سیف الله او پشین ضلع چې شاوخوا 10 کسان پکې وژل سول او ګڼ شمېر نور ژوبل سول. نو دغه سیوری غوړېدلی و. که څه هم په دغه سیمو کې د انتخاباتو بهیر کم رنګی و، بلکې په نورو سیمو کې هم د پخوا په څیر خلکو رای ونه وکاروله، یعنی نامنی یو ډول اغیز باندې کړی و، ځکه چې د رای ورکوونکو ټوله شمیره 128 میلیونه وڅ باندې، خو فکر نه کوم چې 50% دې هم رای وکارو یا بیکارولی. خدا به ورستم به معلومه سي.
دا وجه څه و؟ خلک له امنیتي ملحوظاتو اندېښنې درلودې که نه؟ دوی د خوښي وړ کاندیدان غوښتل چې په دغو ټاکنو کې وي چې هغوی مخه نیول سوې وه.
یو خو ناامني وه چې په ځینو سیمو کې سره پورته کړی و، بلخوا د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې کله له لندن راغلی نو دلته پر هغه باندې دا تور پورې سو چې د پاکستان له پوځ سره یو ډول جوړجاړی کړی دی او د پاکستان پوځ په دې کې ورسره ملګری دی چې دته راتلونکي حکومت کې یو ډول مرسته ورسره وکړي په انتخاباتو کې. او بلخوا د پاکستان پخوانی صدر اعظم یا د پاکستان تحریک انصاف رهبر عمران خان په زندان کې و. د هغه د ګوند یو شمیر مشران هم په زندان کې دي او د ځینو د نوماندۍ کاغذان رد سوي ول. نو خلکو دا ګڼله چې یو ډول توپیری چلن روان دي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن، د پاکستان پوز او نگران حکومت د ټول تورونه رد کړي ول او ویلي ول چې ټول انتخابات به په شفاف ډول کوي او د هیچا پلوي به نه کوي. خو اوس هم چې کله د انتخابات بهیر روان دي نو داسې نه ښکاري چې یک یو ګوند به داسې واضح ډیر زیات اکثریت ترلاسه کړي چې پر خپل سر حکومت جوړ کړي. که څه هم د مسلم لیگ نن خبره کیږي چې نواز شریف مشري کوي.
او د دغو ټاکنو لومړنۍ او نهایي نتیجه به کله اعلانیږي؟
دا او کله نا کله وخت ونیسي. ځینې خو داسې چې په ورځ دوی کې نتیجې راسي د بیلابیلو سیمو ده، خو دا انتخاباتي کمیسیون بیا له ځان سره کښېږدي. ځینې بیا داسې لرې پرتې سیمې دي چې د هغوی نتیجې وخت نیسي، ځکه چې موسم هم اوس ژمی دی چې دغه پرچې رارسېږي، یا هلته چې دننه د مختلفو سیاسي ګوندونو استازي ناست دي، هغه باید سلا ورباندې وکړي. د هغوی په حضور کې باید هغه د انتخاباتي کمیشن استازي لاسلیک د ټولو سه واخلي چې دوی پر دغه رای باندې متفق دي، نو بیا انتخاباتي کمیسیون ته ولیږي. نو ښایي دا شپوسه یا د دوو درو شپوسه تر یوې اونۍ پورې وخت واخلي چې نهایي نتیجې انتخاباتي کمیسیون اعلان کړي. خو د نن ماښام راهیسې به دغه نتیجې اعلان سي پر مختلفو چینلونو باندې چې د هغه ته دوی غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجې وایي. خو یو ډول به هغه عکس چې دی انځور چې دغه به روښانه سي چې کوم یو مخته دی.
ډیره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار احمد شاه زمي چې د پاکستان د عمومي ټاکنو په اړه مو سره خبري وکړي.
هیله کوم ژوندی اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پښتو پونم د موسیقي پارچی د موسیقي نړیواله جایزه وګټله. ذاکر حسین او له هغه سره ملګرو موسیقي ژغونکو د خپلې هنري پارچی پښتو لپاره چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه جوړه شوی د ګرامي موسیقي جایزو کې د نړۍ د غوره موزیک جایزه وګټله. سنا کاکړ او نور تفصیل.
د هنری پارچا پښتو نومیږي. پښتو روانونه د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامی شپږ شپېتمې کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپله کړه. پښتو پارچا چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګا مایر او راکش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د مې په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال، او د ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي همداشان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنۍ وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او ان اوریدلو هم بندیزونه لګولي دي. چرا ملای ډیر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت په لیزنی نوې جوړې شوې سندرې مینوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. کوم سندرغاړي چې په هیواد کې دننه دي تازه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو مخکې ویلي وو چې بیلابیلو ستونزو له دې ډلې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د نورستان اوسیدونکو وایي چې ډیری شوونځي ودانۍ نه لري او له امله یې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې ولایت کې 215 شوونځیو څخه یوازې 6 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو شمیر بیا هم پکې زیات او کوټې کمې دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوریدلی سئ.
په نورستان کې زده کوونکي او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله یې درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ دی. محمد صابر او زینب د پنځم ټولګي زده کوونکي دی. وایي د باد او باران او یا هم د اوړي په سخته ګرمۍ کې ترې ډېری وختونه درسونه په نمایي کې پاتې کیږي.
زمون په کلی کې د مکتب تعمیر نشته. شین آسمان لاندې مونږ درس وایو. باد او باران په وخت کې کتابونه او جامې مو لمدېږي.
زمونږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي. په باران کې لمدېږو. اتاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو. تختې او کتابونه هم نشته. ډېر مشکلاتو سره مخ.
ځایي اوسیدونکي وایي د ښوونځي ودانیو نشتوالي په وجه اولادونه ستونزې ګالي. د دوی په وینا چې په تیر او اوسنی حکومت کې ښوونځیو ته د سرپنا جوړولو او زده کوونکو ته د درسي چاپیریال برابرولو لپاره ډېرې غوښتنې کړي خو لا یې هم ښوونځي بې سرپنا پراته دي. عنایت الله او محمد اسماعیل زمانی.
زده کوونکي سرپنا د پاره ډېر زیات مشکلات لري چې تعمیرونه نشته دی. په هر ځای کې لیسې بعضې لیسې ودانۍ نه لري. د اوناسو برخې لیسې ودانۍ نه لري. د دې سربېره نور مسلکي کوم زده کړو انسټیټیوټونه دي هغوی سرپنا د پاره ودانۍ نه لري. اړتیا ده چې اساسي تعمیرونه جوړ شي، د سرپنا اوسي، ماشومان په اسانۍ سره راشي، خپل مکتب او خپل زده کړې مخې ته بوزي.
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثر تعمیرونه نه لري، د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتلا نورستان معرف ته ډېره بودیجه ځانګړې کړي.
په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري او له امله زده کوونکي، ښوونکي او اداري کارکوونکي مشکلاتو سره مخ دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په نورستان کې موږ 215 باب مکاتب لرو. په دې کې 6 مکاتب تعمیرات لري، 40 مکاتب نیمه کار دي، کارونه په نیمه کې پاتې شوي دي او نور ټول مکاتب هم تعمیرات نه لري. دا د تعلیمي برخه کې یو عمده مشکلاتو څخه ده.
په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او ځایي اوسیدونکي په داسې حال کې د ودانیو له نشتوالي شکایت کوي چې په تیر حکومت کې د اقرا برنامې لخوا په یاد ولایت کې شاوخوا 100 ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو ژمنې شوې وي.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت د رمچې د ولسوالۍ خبره کوم. چکسونه بېخي زیات دي، شاروالي یې بېخي زیاته ده. د طالبان اوس بیا نوی سیستم دی، هر دوکان چې ودرېږي 4000 افغانۍ، 5000 افغانۍ، سپک کوچنیات پاس کېږي چې 2 کیلو په ترڅ کې خرڅېږي 1000 افغانۍ. بېخي خلک بازار دي، ډېر بازار نه دغه مشران یې واوري چې دا خواته یو پاملرنه وکړي چې دوی په خبر دي نه دي.
بلخ ولایت څخه خبر کوم، نوم می صدیقه ده. دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمې قاضي د دغه څخه موږ د سپازه بشي در چا خور لور په زور باندې ورکی. هر څوک شراسه پرانی لور ما خوښه بس په زور باندې ورکی 500 روپۍ اخی. په دا غونډه کې چې هر څوک ټاکي خو یو ټاکي خو دغه څخه موږ ته تباه سولو در چا خون نیومند په زور باندې.
صبرګل همدردیم د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی. ما د طالبانو د حکومت څخه دا هیله ده چې دا مرستې ورکوي، دا د غریبانو لپاره دی او که د سرمایهدارانو لپاره. دلته خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایهدار یې وړي.
دومره وخت چې زما به شپږ شپېته او اووه شپېته کم زیات کاله امر وي، خو د دومره امر کې هر څه وشول، تنظیمونه وو، روسان وو، امریکایان وو، ټول وو، خو دومره ظالمان ما ونه لیدل که د اوس چې د ظالمان په موږ باندې مسلط دي. دومره ظالمان ما ونه لیدل، دومره واسطه کوونکي ما ونه لیدل، دومره د خدای لرې ما ونه لیدل، دومره ناپوه ما د خدای ونه لیدل. که ناپوهي ده، که ظلم دی، که ستم دی، یا که هر څه شی دي، ټول په دوی کې دي. که واسطه ده، که رشوت، که بد پیلونه دي، ټول په دوی کې دي. هر څه په دوی کې دي. نورم په خدای سپارم مخې ته ښه شه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یوې ډلې او نورو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته په یوه پرانیستي لیک کې د دوحې په غونډه کې د ښځو حقونو